په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملن مو له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبرې مجله کې هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبرې مجله کې اورئ چې په ننګرهار کې چارواکي وایي د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلاری د تختونکو له منګولو خوشي کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري ونه کړي، د څلور اړخیزې غونډې نورو غړو هیوادونو ته به مراجعه وکړي. دا او نور رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري ونه کړي، نو د څلور اړخیزې ډلې نورو شکیلو غړو ته به مراجعه وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي وروسته له هغې د یولسمې امنیتي حوزې د امیر او څلورو نورو مسؤلینو دنده وځنډوله چې په ساحه کې یې ماین چاودنې دوه ملکیان وژل او اووه نور یې ټپیان کړل. او همداراز اورو چې د پاکستان د پنجاب ایالت وزیر اعلی ویلي چې تر 15,000 زیات مشکوک سختریز یې راټول کړي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري ونه کړي، نو د څلور اړخیزې ډلې نورو شکیلو غړو ته به مراجعه وکړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سربیره روسیه، ایران او د خلیج یو شمیر هیوادونه هم کولای سي د سولې د همکارۍ په برخه کې پر پاکستان فشارونه راولي.
دولت افغانستان او شورای عالی سول
افغانستان دولت او د سولې عالي شورا لا هم دا هیله لري چې پاکستان باید د سولې په بهیر کې خپل ژمنې عملي کړي. بغیر له دې نه به هغو هیوادونو ته مراجعه وکړي چې څلور اړخیزې ډلې د وروستۍ ناستې په هوکړه لیک کې شکل و.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلی وو چې پاکستان تر اوسه د سولې په څلور اړخیزو غونډو کې پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د کورنیو چارو وزارت وایي وروسته له هغې د یولسمې امنیتي حوزې د امیر او څلورو نورو مسؤلینو دنده وځنډوله چې په ساحه کې یې ماین چاودنې دوه ملکیان وژل او اووه نور یې ټپیان کړل. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو پلاوی پلټنې کوي او که معلومه سوه چې نور کسان هم وظیفوي غفلت کړي، د هغوی دندې به هم وځنډول سي.
کورنۍ چارو وزارت نن د هغه پیښې وروسته چې انفجار وسو په یولسم اوزې کې، امر د اوزا وظیفه یې په تعلیق راغلی او د کورنۍ چارو وزارت لخوا یو هیئت ټاکل شوی تر څو دا پیښه وڅېړي.
دا اقدام وروسته له هغې وسو چې دوه ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت د شورا په سپارښتنه د کابل ښار د ټولو حوزو امیرانو ته خبرداری ورکړی و چې په دنده کې د وظیفوي غفلت له امله به له دندو ګوښه کړای سي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلار یې د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي رسنیو ته وویل چې سید حسن څه موده وړاندې تښتول سوی و چې نن د کشفي ارګانونو او قومي مشرانو په هلو ځلو راخوشي سوی دی. په ورته وخت کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي وایي چې د انسان تښتونکو پر ضد یې جدي هلې ځلې پیل کړي دي. معلومه نه ده چې د سترې محکمې د مشر پلار د کومې ډلې لخوا تښتول سوی و او تر اوسه کومې مخالفې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن سنگاپور ته ماتې ورکړه. لوبه په 2-1 سره د افغانستان په ګټه د تهران د لوبو په سټیډیوم کې پای ته ورسیده. دا د افغانستان لپاره آخري لوبه ده چې د 2013 کال د نړیوال جام سیالیو د غوراوي لپاره وسوي. د نړیوال جام سیالۍ به په روسیه کې په 2013 کال کې کیږي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان د پنجاب ایالت وزیر اعلی وایي چې تر 15,000 زیات مشکوک سختریز یې راټول کړي دي. دا له هغه وروسته چې یو ځانمرګي برید کوونکی د لاهور په یوه ګڼه ګوڼه پارک کې د عیسویانو د مذهبي جشن په ورځ چاودنه وکړه او لږ تر لږ اویا کسان یې ووژل. د پنجاب ایالت وزیر اعلی رانا ثناءالله نن وویل چې تر څیړنو وروسته 214 کسان خوشي شول. د ویل د ګډو پولیسو لخوا دا چاپې ووهل سوې چې پکښې د تروریزم پر ضد د مبارزې پولیس او استخباراتي کسان هم شامل وو. ده تایید کړه چې په راتلونکو عملیاتو کې به پوځ او ملیشه ځواکونه هم برخه واخلي. جماعت الاحرار د مارچ د 18مې د حملو مسؤلیت منلی او ویلي دي چې عیسویان یې قصدن په نښه کړل او بیا به هم داسې حملو ته دوام ورکړي. د ایجپت ایر هوایی شرکت د الوتکې برمته کوونکي د قبرس په لارناکا هوایی ډګر کې ځان چارواکو ته وسپاره. دغه مشکوک برمته کوونکی چې مقاصد یې ناڅرګند دي له ایر بس 320 څخه راووت او لاسونه یې په هوا کې لوړ کړي وو. د بهرنیو چارو وزارت د ټویټر له لارې اعلان وکړ چې هر څه پای ته ورسېدل. دا له هغه وروسته چې یو تلویزیوني راپور اووه برمته سوي کسان ښکاره کړه چې له الوتکې کښته سول. یو کس د پیلوټ د خونې له کړکۍ څخه د ټوپ وهلو په حال کې لیدل سوی. د مصر د هوایي ملکي وزیر مخکې وویل چې د مشکوک برمته کوونکي سره د مذاکراتو په پایله کې ټول برمته سوي کسان خوشي سول، خو درې مسافر او څلور د عملي غړي پاتې سول. دغه الوتکه له سکندریه څخه قاهرې ته روانه وه چې پر لاره برمته ونیول سوه او نن سهار په قبرس کې په زوره کښېنول سوه. او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ چې جمهوریت ته د خپل سفر پر مهال مهم ستراتیژیک قرارداد لاسلیک کړ. شي له خپل چکی سیال ولسمشر میلوش زیمان سره دغه قرارداد په پلازمینه پراګ کې لاسلیک کړ. د ویل چې دا اقدام به په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو د پرمختګ لور وټاکي. ټاکل سوی ده تر دې وروسته به شي امریکا ته ولاړ سي. زیمان یوازینی اروپایي ولسمشر و چې تیر کال یې په چین کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته کلیزې په جشن کې برخه واخیسته. د ویل چې هیله مند دی هیواد به د چین لپاره اروپا ته د وره د پتوګه رول ولري. د ویلي چې له شي سره د سوداګرۍ قراردادونه شایي چک جمهوریت ته د چینایي پانګو له لارې سږ کال 3.9 میلیارد ډالر راوړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له اساده رادیو نه واوریدل چې ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي د څلور اړخیزې ډلې نورو غړو هیوادونو ته به مراجعه وکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره په همدې موضوع د سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي حقیار سره مرکه هم لرو. دا به مو واورئ چې د ننګرهار چارواکي وایي د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلاری د انسان تښتونکو له منګو نه خوشې کړی دی. بلخوا د ځینو دولتي چارواکو پرله پسې استعفاګانو د مشرانو جرګې غړي اندېښمن کړي او له حکومت نه یې په دې اړه د علتونو د وضاحت غوښتنه کړې. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. د نورستان چارواکي وایي چې لا هم په دواب کې د حکومت له مخالفو وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د ملي وحدت حکومت د سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. دا او نور رپورټونه په دې سات کې اوریدلای شئ. که تر پایه را سره وي نو دا به مو اوري چې جاپاني پوځیانو د اجازه ترلاسه کړه چې په بهر کې په جګړو کې برخه واخلي. دا تاسو ته راډیو ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو ښکېلو غړو ته به مراجعه وکړي. قاسم سولمل پر دې موضوع رپورټ لري.
له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره څو ځل زربله جل وټاکل سو، خو لا هم د سولې دا خبرې عملا نه دی پیل سوي. اوس داسې ښکاري چې افغان حکومت د پاکستان له اړخه چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې غړی دی ناهیلي سوی دی. د سولې عالي شورا وایي که چیرې پاکستان اوسني وضعیت ته دوام ورکړي نو د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې ښکېلو نورو غړو ته چې چین او امریکا دي مراجعه کوي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دولت افغانستان او شورای عالی سول
دی وایي د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا لا هم دا هیله لري چې پاکستان باید د سولې په بهیر کې خپلې ژمنې عملي کړي. بغیر له دې نه به هغو هیوادونو ته مراجعه وکړي چې څلور اړخیزې ډلې د وروستۍ ناستې په هوکړه لیک کې ښکېل وه.
توافقنامه‌ای که در اجلاس اخیر در کابل تصویب شد.
شغل اوچقون زیاتوی چې د دې ترڅنګ د سیمې نور ستر هیوادونه لکه هند، روسیه، ایران او دغه راز د خلیج هیوادونه کولی سي په سیمه کې د ثبات لپاره پاکستان باندې فشار راولي. یو شمېر سیمه ایز هیوادونه لکه روسیه، هند او ایران له دې وړاندې ویلي وه چې که افغان حکومت د سولې په بهیر کې د دوی همکاري وغواړي نو دوی چمتو دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم د دوشنبه پر ورځ په یو غونډه کې ویل پاکستان پر هغو ژمنو چې په څلور اړخیزو ناسو کې کړي عمل نه دی کړی. د سولې په پروسه کې د پاکستان د نه همکارۍ په اړه انتقاد په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې د طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې له پوره امکاناتو سره ژوند کوي او دوی نفوذ ورباندې لري. دغه هیواد همدارنګه د څلور اړخیزو ډلو په څلورو ناستو کې د رواني مارچ میاشتې په ترڅ
ترڅ کې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو د حاضرولو ژمنه کړې وه. خو دا میاشت مخ په خلاصېدو ده او ورسره د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د سولې په خبرو کې له ګډونه انکار کړی. اخو د ولسی جرګه یو شمیر غړي وای پاکستان به د افغانستان په تړاو د خپل غوښتنو تر پوره کېدو چې د افغانستان په چارو کې د دوی پراخ نفوذ او د جوړن کرښې په رسمیت پیژندل دي او سنۍ سیاست جاری وساتي. د دغه جرګې د بهرنی اړیکو د کمیسیون غړی آریان یون وای نور نو د سولې په بهیر کې د پاکستان په تمه اوسېدل د وخت ضایع کول دي او باید نړیوالې ټولنې ته له دغه هیواد څخه شکایت وسي.
نو دغه وخت حکومت ته پکار ده چې د بې کفایتۍ نه کار وانخلي، هم دنیا دې ته قانع کړي چې د سولې په پروسه کې پاکستان همکاري نه کوي، او هم دوی ته وښيي چې دوی همیشه د سولې په برخه کې دوه مخې رول لوبولی.
میرمن یون دا هم وایي چې افغان حکومت او وسلوال مخالفین باید خپلو کې د مخامخ خبرو هڅې وکړي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود هم دا خبره مني او وایي چې پاکستان د افغان حکومت د سقوط انتظار باسي. نوموړی افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې خپل کورنۍ ستونزې حل او له نورو لارو چارو د ثبات د ټینګښت هڅې وکړي.
و موردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو ښکېلو غړو هیوادونو ته به مراجعه وکړي. د سولې عالي شورا همدارنګه وایي چې لا هم امید شته چې پاکستان خپلې ژمنې پر ځای کړي. که پاکستان داسې ونه کړي افغانستان به څه کوي؟ دا پوښتنه د مرکې په سر کې احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکي عبدالکریم حقانیار څخه کړي. ښاغلي حقانیار په ثواب کې وویل
پاکستان اصلا علاقمند نه ده چې په افغانستان کې سوله راځي. کله چې په افغانستان کې سوله راغله بیا به افغانستان د افغانستان حکومت د افغانستان خلک ولس ټول خپل تصمیم نیسي او چارې به پخپله مخ بیایي. هلته دا کالداره به په افغانستان کې د افغاني روپۍ ځای نه ویني ولی په ځینو ولایاتو کې ولی لویه سره کې ورته وګورو چې د امریکې هیواد او چین او داسې نور هیوادونه په دې مسله کې دخل دي او ګمان نه کوم چې دوی د پاکستان همدغسې خپل سری ته پرېږدي. ډېره ممکنه ده چې پاکستان باندې فشار واچول سي تر څو خپلو ژمنو ته وفادار واوسېږي. که چېرته د امریکا د چین او نورو هیوادو د فشار سره سره پاکستان دغسې یو سرغړونه کوي زه فکر کوم دا د پاکستان لپاره لویه سرزوري ده او ممکن انزوا ته کش سي.
حقانیر صاحب پیکنګ او واشنگتن به تر څه بریده په پاکستان باندې د کابل له غوښتنې سره سم فشار راولي؟
د پاکستان لپاره په تېره بیا امریکا او چین ډیر حیاتي رول لري. پرته د امریکې او د چین د هیواد له مرستو نه دوی نشي کولی چې حتی خپلې ورځنۍ چارې مخکې بوزي. نو زه فکر نه کوم چې پاکستان هم په ډېر اسانۍ دې ته زړه ښه کړي تر څو امریکا او یا چین خوابدې کړي. خو په هر حال باندې پاکستان به ګوري حالاتو ته او وجه ته به ګوري چې د فشار جدیوالی په کومه حده ده او امریکا او چین یا پیکن او واشنګټن په خپل دغه تصمیم کې څومره رښتینی ده او څومره جدي ده. نو په هغه وخت کې به زه فکر کوم بیا پاکستان ممکن داسې یو تصمیم ونیسي تر څو د پاکستان ملي ګټې خوندي وي او کېدای شي دې ته حاضر شي تر څو د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو چارې پیل شي.
یعنی که چېرته د چین او امریکا فشار زیات نه وي پاکستان به بیا هم حاضر نشته چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي؟
زه فکر نه کوم ځکه چې طالبان د پاکستان لپاره لکه لنګه غوا ده ول ده. یعنی پاکستان په دغه اوسني حالت کې ګټه زیاته ده تر هغه چې په افغانستان کې سوله راشي.
نو که چېرته وضعیت همداسې روان وي د جګړې مخه به په افغانستان کې څرنګه د افغانستان حکومت نیسي؟
ما په خوا ګومان کوم ستاسو رادیو سره دا خبره کړې وه. اوس هم وایم چې افغان حکومت له لویه سره باید دا ومني چې دغه کسان چې په افغانستان کې جنګیږي په تېره بیا د طالبانو حرکت حزب اسلامي دا افغانان دي. موږ چې په هر نامه یادوو دوی د افغانستان خلک دي. دوی په همدې خاوره کې حق لري، همدومره حق لري لکه څومره چې نور افغانان لري. دوی ته باید په حکومت کې په دولت کې برخه ورکړل شي. یعنی خپل حاکمیت باید ورسره تقسیم کړي، په بل عبارت یو څه له لاسه ورکړي او څه ترلاسه کړي. او طالبانو ته هم په کار ده چې د افغانستان ملي ګټې نور ترجیح ورکړي او د افغانانو له وزن لاس واخلي. تر ټولو مهمه دا ده چې په افغانستان کې وربند وسي او افغانان نور د وسلې د جنګولو پر ځای باندې د میستر شاه خبرې وکړي او یو بل ته قناعت ورکړي. یعنی هم طالبان هم د افغان حکومت ته په کار ده چې یو بل ته تیر شي او په افغانستان کې سوله رامنځته کړي.
خغله حقانیارو چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکو او په دې برخه کې پښتو ستونزو غږیده عبدالکریم حقانیار.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا افغانستان د ستر محکمې د رئیس پلار د انسان تختونکو له منګولو راخوش شوې دا خبره په ننګرهار کې نن چارواکو کړی او ویلي دي چې پر دې سربېره یو شمیر انسان تختونکي هم نیولي. شمامت شینواری په اړه رپورټ راکړي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د سترې محکمې د رئیس پلار سید حسن چې څه موده وړاندې د انسان تختونکو لخوا نامعلوم ځای ته تختول شوی و د سې شمې په ورځ راخوشي او کورنۍ ته یې وسپاره. په همدې موخه په جوړه شوې خبري ناسته کې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي وویل سید حسن د کشفي ځواکونو او قومي مخورو په هلو ځلو راخوشي شوی خو عاملین یې تر اوسه نه دي نیول شوي او په دې اړه پلټنې روانې دي.
خو زه مننه کوم د خپل ملي امنیت د همکارانو نه او د خپل کشفي او استخباراتي ادارو نه چې شپه او ورځ حل ځلې او کوششونه کول تر څو وکولی شو چې ایسه بیرته خپل کورنۍ ته راوګرځو. باید دا ووایم چې په دې کې زموږ سره سپینګیرو متنفذینو هم کومک کړی دی چې د دې په خلاصولو کې او قضیه هغه څوک چې پکې دخیل دي قضیه د قوي بررسۍ لاندې ده او ټول تحقیقات روان دي. ان شاء الله چې ډیر زر به موږ بیا ستاسو سره یو ځل بیا هغه د تحقیقات او نتیجه شریکه کړو.
په همدې خبري غونډه کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي وویل د انسان تختونکو پر ضد جدي هلې ځلې پیل کړي. دی وایي همدان نه اته تنه انسان تختونکي هم نیولې چې اوس لري پلټنې روانې دي.
موږ یو خاص عملیات وکړه اته نفر اختطاف شان موږ نن گئیس ونیول او باور لرم چې د دو په نتیجه د تحقیقاتو کې هغه څوک چې مخکې یو دوه ورځې یو لس ورځې پنځه لس ورځې مخکې اختطاف شوي دي ډېر زر به موږ په دې وتوانېږو چې د دوی محل او ادرس پیدا کړلی شو.
د سترې محکمې د رئیس پلار د انسان تختونکو له منګولو داسې محل راخوشي کېږي چې ولایتي ادارې تېره ورځ په امنیتي مجلس کې د انسان تختونکو پر ضد د جدي مبارزې پرېکړې اعلان کړې او د شخصي وسلو هغه ټول جوازونه بې اعتباره اعلان کړل چې له دې وړاندې د امنیت قوماندانې او ولایتي ادارې له لوري ورکړل شوي وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ځینو دولتي چارواکو پرله پسې استعفاګانو د مشرانو جرګې او شمېر غړي اندېښمن کړي. دوی نن له حکومت نه وغوښتل چې د دغو استعفاګانو علتونه دې روښانه کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې اورو.
د کابینې د یو شمېر غړو او د حکومت د ځینو نورو لوړپوړو چارواکو ناڅاپي استعفاګانو مشرانو جرګه اندېښمنه کړې ده. د مشرانو جرګې ځینو غړو د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې تاکید وکړ چې حکومت دې د دغو استعفاګانو عوامل واضح کړي. د مشرانو جرګې غړی نادر بلوچ په دې باور دی چې استعفا کوونکي د حکومت د مشرانو تر فشار لاندې راغلي وو.
رهبران حکومت وحدت ملی امروز اعتماد خدا دربان مردم افغانستان از دست
داد. د ملی یوالي حکومت مشرانو په خلکو کې خپل اعتبار له لاسه ورکړی. دا په دا معنا ده په خپل مشران د دې ستونزې لاملین دي. یو وزیر ول استعفا ورکړي له دې څرګند کیږي چې دغه وزیران په پاک وجدان کار نشي کولای. دوی باید د شخصي ګټو قرباني نشي.
په وروستۍ څو میاشتو کې یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو استعفاوي کړي خو لامل یې تر اوسه څرګند نه دی. په تازه شپو ورځو کې د قانون او پیټرولیم وزیر داود شاه سبا خپل استعفا جمهور رئیس ته وړاندې کړې ده. په خوا تر دې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی، د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس، د ملي امنیت عمومي رئیس او ورپسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی استعفاګانې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د مخکې جمهوري ریاست د چارواکو استعفاګانې یو معمول اقدام ګڼلی او ویلي دي چې په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي. ځینې سناتوران بیا د استعفا کوونکو عمل ستایي او وایي چې دوی د یو شمېر کسانو غوښتنو ته سر نه دی ټیټ کړی. سناتور محمد علم ایزدیار وایي چې له امتیاز غوښتلو او د فرمایشونو له منلو څخه استعفا ورکول غوره دي.
د ځینو وزیرانو او یو شمېر نورو دولتي مقاماتو د استعفا مسله ده. استعفا په اوسنی شرایطو کې د حل لاره نه ده خو شهامت یې باید وساتو.
په عین وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر نورو غړو وویل چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو استعفا یو ډول تشه رامنځته کوي او نظام به له ستونزو سره مخ کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي چې مشرانو جرګه په جدیت سره د حکومت اعمال څاري. ښاغلي مسلمیار وویل استعفا کوونکو ته پکار ده چې د خپلو استعفاګانو لامل مشرانو جرګې ته واضح کړي.
نو خلق غوښتنه هم دلته په ملک اصلاحات راشي او د اصلاحات د فرکار کو او زمون غوښتنه هم دلته نظارت چې کو مخالفت چې حکومت ولسم تر اسواله همدام وظیفه هغه دوستان ک اراده لري چې دوی اظهار نظر نشي کولای دوی ستونه خپښوي او دوی منی فشار دوی خپل دلایل نشي ویلای حکومت ته کولای شي تعالی مشران دې په خدمت کې چې راشي دلته خپل عرایض وړاندې کړي
ځینې کارپوهان وایي په حکومت کې دننه یو شمیر کړۍ د خپلو شخصي ګټو په خاطر پر حکومتي چارواکو فشار راوړي او کله چې دې هدف ته ونه رسیږي مقامات استعفا ته مجبوروي. د دې کارپوهانو له ډلې احمد سیدی آزادي راډیو ته وویل چې د حکومت مشران باید د خپلو ژمنو سره سم د فساد پر ضد مبارزه تیزه او په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي.
د نورستان چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې په دواب کې د جګړې په دوران کې لسګونه مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې او طالبان دې ته ورته ادعا کوي او دا هم وایي چې تیر ورځې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو یو هلیکوپټر غورځولی. حکومتي چارواکي یوازې د تخنیکي ستونزو له کبله د یو هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې خبره تایید کړې. په دې اړه تفصیل له روحل انوري نه اورو.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل له تیرې سه باندې یوې اونۍ د دوه پولیسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه پکې په لسګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تقریبا په دې څو ورځو کې شپاړس کسه وژل شوي دي، تقریبا 25 نفر زخمیان دي.
والی وایي د افغان ځواکونو د توپچي او هوایي ګزارونو په وجه وسلوال مخالفین شاتک ته مجبور شوي دي.
ولسوالۍ وضعیت ښه دی، زموږ پرسونل هلته ډېر لوړ مورال باندې جنګ ته ادامه ورکوي. د طالبانو بعض ملګري تښتېدلي دي او بعضې د تېښتې په حال کې دي، روسو پورې جنګ دوام لري.
هغه وایي په یاده اوږده جګړه کې یوازې دوه دولتي سرتیري ټپین شوي او نور چا ته مالي او ځاني زیانونه نه دي اوښتي.
زموږ دوه نفر سرتیري زخمیان دي او نور کوم تلفات افغان ځواکونو ته نه دي.
په ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو وایاند جګړن شیریناغا وایي په دواب کې پرتو پولیسو سره د ملي اردو هوایی او ځمکني قواو مرسته دوام لري او هلته یې د وسلوالو مخالفینو مهم سنگرونه ویشتلي دي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد د دې ترڅنګ چې په نورستان کې ملګرو ته د تلفاتو د رسیدو خبره نه مني بلکې داوه کوي چې د کونړ په ناړۍ کې یې د ملي اردو یو څرخی الوتکه ویشتلې او په کې ناس کسان یې له منځه وړي دي. خو په ختیځ کې د ملي اردو مسولین او د کونړ چارواکي یوازې په ناړۍ کې د تخنیکی نیمګړتیا او لامله د 2 ساعتو دپاره د یوې هلیکاپټرې بیړنۍ ناسته مني او وایي تیاری او پکې ناستو کسانو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
له تورخم څخه د قطب الدین په نوم باندې یو اوریدونکی په راستولې سمس کې ویلي دی چې د تورخم په کرخه یا دغلته په دروازه کې هغه افغانان چې پاسپورت نه لري او یا پاکستانی شناخت کارت نه لري د څو ورځو راهیسې اجازه نه ورکول کیږي چې له کرخې واوړي او د په وینا خلک له سخت مشکل سره مخ دي. نو دوسته موږ د پیغام خپور کړ، اوس بیرته خپلو ریپورټونو ته راګرځو. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د ملي وحدت حکومت د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د خبرې نن د صادراتو ملي غونډه او د غوره صادرونکو د پیژندنې په مراسمو کې وکړې. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د افغان سوداګرو د ستونزو هواري لپاره به له خپلو امکاناتو کار واخلي. په دې اړه د ناجیې صافی رپورټ اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه له حکومت څخه غواړي چې له خصوصي سکتور څخه په شعار نه بلکې په عمل کې ملاتړ وکړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د سه شنبه په ورځ د صادراتو ملي غونډې او د 1994 کال د غوره صادرونکو د پیژندنې په مراسمو کې وویل چې افغان سوداګر له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
موږ اوس په افغانستان کې داسې یو واحده اداره نه لرو چې هغه موږ ته داسې یو سرټیفیکټ او مسؤلیت غذایي سرټیفیکټ راکړي چې هغه دې په خارج کې ومنل شي. موږ غواړو چې دولت زمینه مساعده چې سکتوري خصوصي ته چې موږ لابراتوارونه جوړ کړو. خو دولت په دغه ارتباط باندې کوم خپل وظیفه چې ده هغه متاسفانه نه ده تر سره شوې. زمونږ ترانزیتي ستونزې چې دي چې په دې کې زمونږ سره دولت کومک ونه کړي دا نه دي.
ښاغلی الکوزی په کال کې د نږدې 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات او د 8 میلیاردو نه نیولې تر 9 میلیاردو ډالرو پورې واردات هغه څه یادوي چې د هیواد اقتصاد یې له ډېر بد وضعیت سره مخ کړی. نوموړي وویل سره له دې چې حکومت تر دې وړاندې ویلې چې باید په دولتي ادارو کې له کورني تولیداتو ګټه واخیستل شي، خو د نوموړي په وینا چې تر اوسه دا خبرې یوازې د ژمنې تر کچې پاتې دي. په دې غونډه کې یو شمېر افغان سوداګرو هم پر افغان حکومت سخت انتقادونه وکړل چې د سوداګرۍ په برخه کې ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي چې دې کار په بازارونو کې په بیو ناوړه اغېز کړی. خو د افغان دولت یو شمېر استازي چې د سوداګرو دې غونډې ته وربلل شوي وو د سوداګرو ځینې شکایتونه یې پر ځای وبلل او وویل چې دولت هم د لمنځه وړلو لپاره کار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال عبدالباري رحمان ژمنه وکړه چې د سوداګرو ستونزو د حل لپاره به خپلې هڅې چټکې کړي.
هغه څه چې په وزارت تجارت او صنایعو پورې مربوط ده، زه غواړم چې تعهد وسپارم د وزارت په نمایندګۍ چې موږ به خپل ټول امکاناتو څخه کار واخلو چې ستاسو ستونزې څل مستدې ستونزې دي او که څه پخوا څه پاتې دي د هغو په حل کې ستاسو سره مرسته وکړو.
د غونډې ته د هیواد له بېلابېلو برخو څخه 250 صادرونکو او یو شمېر نورو سوداګرو ګډون کړی و. افغان سوداګر حاجی خواجه محمد وویل که چیرې حکومت په هیواد کې د فساد مخه ونه نیسي او د سوداګرو ستونزې هوارې نه کړي، نو ډېری سوداګر به په هیواد کې له پانګونې او کاروبار لاس واخلي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، مخکې له دې چې د جاپان په اړه یو رپورټ راواخلو، ستاسو یو دوه سمسونه لولم. بشیر احمد د هلمند څخه وایي پاکستان هیڅکله د سولې په برخه کې صادقانه ګام نه پورته کوي او د افغانستان حکومت باید دینی عالمان راټول کړي او د سولې خبرې دې په خپله پیل کړي. اسلام محمد د کندهار څخه وایي د خپل حکومت نه هیله کوم چې د پاکستان په تشو وعدو ونه غولېږي ځکه چې دا زموږ د هیواد سوله نه غواړي. او د ګرمسیر ولایت نه بیا یو اوریدونکي چې خپل نوم د ګرمسیر ولسوالۍ نه یو اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی ویلي افغان حکومت باید بهرنیان له هیواده وباسي او طالبانو ته بیا د سولې د خبرو لپاره مراجعه وکړي. اوس هم راځو وروستي رپورټ ته. د دې خبرې مجلې هغه داده چې جاپاني پوځیانو د اجازه ترلاسه کړه چې په بهر کې په جګړو کې برخه واخلي. دا پریکړه نن تصویب شوه خو یو شمېر جاپانیان ورسره مخالفت کړی. له نړیوالې دویمې جګړې وروسته پر جاپان بندیز لګول شوی و چې محارف ځواکونه به چیرته ناست وي، خو دا وروسته له نږدې 70 کلونو لومړی ځل دی چې جاپان د اجازه ترلاسه کوي. چین پر دې پریکړې خپه شوی او امریکا خوشاله شوې. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وویل چې د امنیت په برخه کې نوی قانون به د ټوکیو دفاعي قابلیت پیاوړی کړي څو د دشمنانو د مخ په زیاتېدونکي ګواښ مخه ونیسي. د جاپان پارلمان په سپتمبر کې ولایت تصویب کړی و چې جاپاني پوځیان کولی شي چې تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره په بهر کې په جګړو کې برخه واخلي. د لایحه د سیشن بي پروسه تصویب شوه. تر دې پریکړې وروسته د جاپان صدر اعظم شینزو آبی خبري غونډې ته وویل زموږ شاوخوا امنیتي حالت په سختېدو دی. زه فکر کوم چې ډېرو کسانو شاید روان کال دا په خپله احساس کړی وي. اوس په نړۍ کې هیڅوک یوازې د ځان دفاع نه شي کولی. دا امنیتي پریکړه لیک به له دې سره مرسته وکړي چې غښتلې دفاع ولرو او مخکې تر دې چې جګړې وشي د هغې مخه
ونیسو.
شینزو آبی په دې ډول شمالي کوریا ته اشاره وکړه چې روان کال تازه د اټومي او د بالستیک توغندیو آزموینه وکړي. د جاپان د پارلمان د باندې بیا نږدې 2000 کسانو لاریون وکړ او له دې نوي قانون سره خپل مخالفت څرګند کړ. د فومیکو یا ماګو په نوم وی مظاهره کوونکی فرانسپر ساجانست وویل زه نه غواړم چې جاپان په کومې جګړې کې شکیل شي. زه نه غواړم چې زما بچان یا زما لمسیان په جګړو کې برخه واخلي. په سپتمبر میاشت کې چې کله دا لایحه وړاندې شوه چې جاپاني پوځیان به په بهر کې په جګړو کې برخه واخلي، په لسګونو زره جاپانیانو د پارلمان او د صدارت د ودانۍ مخې ته مظاهرې کړې وې او له دې لایحې سره یې مخالفت ښولی و. بل لور ته واشنگتن د جاپان د پارلمان د پریکړې هرکلی کړی دی. د جاپان صدر اعظم وویل چې په امریکا کې د ولسمشرانو له بدلېدو رابدلېدو سره د ټوکیو او واشنگتن په اړیکو کې بدلون نه راځي.
هر څوک چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر کیږي د امریکا او جاپان اتحاد به زموږ د بهرنۍ تګلارې اساس وي. زه باور لرم چې موږ به له امریکا سره له نږدې همکاره یو څو د آسیا پسفیک په سیمه او نورې نړۍ کې له سولې او امنیت څخه ډاډه واوسو. په سیمه کې چین او جنوبي کوریا بیا د امریکا برعکس د جاپان پوځي پراختیا ته اندېښنې څرګندې کړې دي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شو مطالب او ریپورتونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شي. اوس ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی په سټوډیو کې دی او په را روانه خبرونه کې د در سره دی.
بسیار تشکر از شما، ماندنه باشید. انسب سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این 30 دقیقه، شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر پاکستان در برقراری صلح همکاری نکند اقدام دیگری خواهد کرد. این که چه اقدام تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه، در پی حمله مرگبار در لاهور 5000 فرد مظنون بازداشت شدند. از تازه ترین ها در این مورد به شما میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین رویدادهای خبری افغانستان و جهان را از سید سمی عباس میشنویم.
نخست سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان از عدم همکاری پاکستان در پروسه صلح افغانستان شکایت دارد. مشتان جرگی افغانستان از نامنی‌های جاری در کشور ابراز نگرانی می‌کند. ماجرای ربودن طیاره مصری بدون کدام تلفات در قبرس خاتمه یافت. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر پاکستان به همکاری خود در روند گفتگوهای صلح افغانستان ادامه ندهد، آنان به اعضای دیگر گروه هماهنگی چهار جانبه صلح مراجعه خواهند کرد. عبدالخبیر اوچخون معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت:
دولت افغانستان و شورای عالی صلح هنوز ای امیدواری داره که پاکستان
دولت او د سولې علي شورا لا هم د هیله لري چې پاکستان باید د سولې په بهیر کې خپل لښمنۍ عملي کړي. بغیر لدین به هغه هیوادونو ته مراجعه وکړي چې څلور اړخیزې ډلې د وروستۍ ناستې په هوکړې لیک کې شکل و.
این در حال است که معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان هم گفته است که پاکستان تاکنون در نشست گروه چهارجانبه صلح به تعهدات خود عمل نکرده است. مشران جرگه افغانستان از نامنی‌های جاری در کشور ابراز نگرانی کرده و خواهان اتخاذ تدابیر امنیتی جدید در سال جاری شده است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه امروز در نشست عمومی گفت که باید به سرپرستی در ارگان‌های امنیتی کشور خاتمه داده شود. این در حالی است که اکنون وزارت‌های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی افغانستان از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شوند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که پس از انفجار در مربوطات حوزه 11 امنیتی شهر کابل، وظیفه عامل این حوزه به حالت تعلیق در آمده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت:
کورنی چهار وزارت نن ده هغه پیش وروسته چې انفجار وسو په لوی ولس موزی کې امر د اوزه وظیفه په تعلیق راغلی او کورنی چهار وزارت لخوا یو هیئت تاکل شوی ترڅو دا پیښه وڅېړي.
در انفجار پیش از شاش امروز در مربوطات حوزه 11 شهر کابل 2 فرد ملکی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. و مسئولان امنیتی ولایت کندوز میگویند که در عملیات نیروهای افغان در این ولایت 38 مخالف مسلح کشته و 60 تنشان زخمی شدند. غلام حضرت کریمی مسئول مطبوعاتی فرقه 20 پامیر امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات در ولسوالی دشت ارچی و شهر کندوز را اندازی گردید که در نتیجه آن 2 تن از نیروهای افغان نیز زخمی شدند. ادامه اخبار. یک وزیر ایالتی در پاکستان گفته است که بعد از حمله انتحاری در یک پارک لاهور در مراسم مذهبی مسیحیان ایستر که در آن 70 نفر کشته شدند، بیش از 5000 مظنون بازداشت شدند. رانا ثناءالله وزیر دولت در ایالت پنجاب اظهار داشت که تحقیق کنندگان 216 مظنون را در توقیف نگه داشته و دیگران را آزاد کردند. و اظهار داشت که در این عملیات قوای پلیس و نمایندگان بخش استخباراتی و ضد تروریسم اشتراک داشتند و تصدیق نمود که در عملیات‌های بعدی از اردو و ملیشه‌های دولتی نیز استفاده خواهند شد. گروه جماعت الاحرار مسئولیت حمله 27 مارچ را به عهده گرفته و گفته است هدف از آن مسیحیانی بودند که ایستر را تجلیل می‌کردند. آنها همچنان در مورد حملات بیشتر هشدار دادند. رباینده طیاره مسافربری شرکت هوایی مصر در میدان هوایی لارناکای قبرس تسلیم شده و ماجرای گروگانگیری طیاره مصری به پایان رسید. تمام سرنشینان این طیاره سالم رها شدند. تلویزیون دولتی قبرس نشان داد شخص مظنون که هدفش از این عمل تا حال معلوم نیست با دستهای بالا از طیاره ایربس 320 پایین شده و خود را تسلیم کرده است. وزارت خارجه مصر در صفحه تویتر خود نوشته است که این ماجرا خاتمه یافت. طیاره از اسکندریه به سمت قاهره در پرواز بود که ربوده شده و به فرودگاه قبرس فرود آمد. خبرگزاری رسمی مصر خبر داده است که رباینده مصری می باشد. مقامات سوریه می گویند 150 ماین که در شهر تاریخی پالمیرا توسط گروه دولت اسلامی جاگذاری شده بود خونسا شدند. رئیس شعبه آثار انتیک و موزیم سوریه مامون عبدالکریم به خبرگزاری اسوشیت پرس امروز گفت تیم تکنیکی بعد از دو روز کار در پالمیرا دوباره به دمشق برگشته است. عساکر سوریه بعد از 3 هفته جنگ با شورشیان داعش در شهر پالمیرا روز 27 ماه مارچ این شهر را تصرف نمودند. عبدالکریم اظهار داشت این تیم از داخل موزیم فیلمبرداری کرده که چندین مجسمه در آن تخریب شدند. این شهر تاریخی و باستانی سوریه 10 ماه تحت تصرف داعش قرار داشت. در مرکز بغداد در نتیجه انفجار 3 نفر کشته و شمار دیگر زخمی شدند. پلیس عراق میگوید که این انفجار امروز صبح در چهارراهی تهران در وقت گشت و گذار کارگران رخ داد. این منطقه از محل بود و باش طرفداران رهبر شیعه عراق مقتدی الصدر 1 کیلومتر فاصله دارد. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما در سال جاری تقریبا مسئولیت تمام حملات انتحاری را گروه داعش به عهده داشته است. مقامات قرقیزستان میگویند که 7 فرد مظنون با عضویت یک گروه تروریستی در این کشور دستگیر شدند. کمیته امنیت ملی قرقیزستان امروز گفت این افراد در عملیات در یکی از محلات این کشور بازداشت شدند، اما در مورد جای دقیقی که این عملیات انجام شده است معلومات داده نشد. نظر به بیانات کمیته امنیت ملی قرقیزستان، افراد دستگیر شده متهمند که مردم را برای جنگ در شرق میانه استخدام میکردند و همچنان فعالیت‌های تروریستی را در خود قرقیزستان طرح‌ریزی کرده بودند. مقامات قرقیزستان میگویند که در حدود 500 تبعه این کشور که 1/4 آنها زنان هستند این کشور را ترک کرده و با گروه های افراطی از جمله گروه تروریستی داعش در عراق سوریه همراه شدند. و 10 عمله اندونزیایی یک کشتی تایوانی گروگان گرفته شدند. وزارت خارجه اندونزیا امروز گفت این افراد امروز در جنوب فیلیپین توسط افراد مشکوک یک گروه افراطی گروگان گرفته شدند. به گفته این وزارت گروه تروریستی ابو سیاف که با گروه القاعده ارتباط دارد این افراد را در جریان سفر در بحر گروگان گرفتند. کشتی از اندونزیا به سمت فیلیپین در حرکت بود که ربوده شد. پایان اخبار.
تشکر از شما سید سمیع عباس برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کامل تر تازه ترین ها. این روزها خبر از استعفا میرسد، از وزیر گرفته تا رئیس، اما چرا مشران و جرگه هم میخواهد بداند.
بعض وزیرات چرا استعفا میکنن؟ البته شاید مشکلات و چالشای باشه که این وزیر آزر نیست که با وجدان پاک که دارد.
به تفصیل به شما میگوییم. همچنین در همین مجله افغانستان 2-1 استادیوم فوتبال تختی تهران امروز شاهد حضور کم از کم 25,000 تماشاچی افغان بود. این پیروزی برای افغانستان چی معنا میدهد بیشتر به شما میگوییم. در مسائل منطقه در پی حمله مرگبار در لاهور 5,000 فرد مظنون بازداشت شدند. صدر اعظم پاکستان هم گفته که انتقام میگیرد.
هم اپنے شهیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب رکھ رہے ہیں.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با خبر میشوید. آیا حکومت افغانستان از همکاری پاکستان در بخش برقراری صلح ناامید شده است؟ امروز شورای عالی صلح گفت اگر پاکستان همکاری نکند راه دیگری را در پیش خواهد گرفت. نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین 4 بار در کابل اسلام آباد دیدند ولی نتوانستند طالبان را به میز مذاکره بکشند. فریبا واحدی به شما میگوید که راه بدیل شورای عالی صلح چیست؟
با آنکه چندین بار برای انجام گفتگوهای صلح رودرو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح ضرب الاجل تعیین شد، اما هنوز هم مذاکرات میان دو طرف آغاز نشده است. حالا چنین به نظر می رسد که حکومت افغانستان و شورای عالی صلح این کشور از همکاری صادقانه پاکستان که عضو گروه هماهنگی چهار جانبه صلح نیز است ناامید شده است. عبدالخبیر اچقون معاون شورای عالی صلح افغانستان می گوید اگر پاکستان به همکاری در روند گفتگوهای صلح ادامه ندهد، پس آنان بعد دیگر اعضای گروه هماهنگی چهار جانبه صلح یعنی چین و آمریکا مراجعه خواهند کرد.
دولت افغانستان و شورای عالی صلح هنوز این امیدواری داره که پاکستان نسبت به تعهداتی که در پروسه صلح در قبال صلح افغانستان داشته باید صادقانه ایستاد شود. در غیر آن صورت افغانستان و شورای عالی صلح مراجعه خواهد کرد به کشورهای زیردخل که اونا هم متعهد بودند در بخشی از توافقنامه‌ای که در اجلاس اخیر در کابل تصویب شد.
آقای اچقون گفت که علاوه بر این برخی کشورهای دیگر مثل هند، روسیه، ایران و شمار کشورهای خلیج می توانند به خاطر تامین ثبات در منطقه بالای پاکستان فشار وارد کنند. پیش از این شمار از کشورهای منطقه چون ایران، روسیه و هند گفته بودند اگر حکومت افغانستان در مسئله صلح از آنان تقاضای همکاری بکند، پاسخ آنان مثبت خواهد بود. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان روز دوشنبه در یک نشست گفت پاکستان با تعهداتش که در نشست گروه هماهنگی چهار جانبه صلح انجام داده بود عمل نکرده است. از عدم همکاری پاکستان با پروسه صلح افغانستان در حال انتقادات صورت می‌گیرد که پیش از این سرتاج عزیز مشاور روابط بین الملل صدر اعظم پاکستان گفته بود که برخی رهبران طالبان در پاکستان با همه امکانات لازم زندگی می‌کنند و آنها بالایشان نفوذ دارند. پاکستان در نشست گروه هماهنگی چهار جانبه صلح که در ماه جاری میلادی در کابل برگزار شده بود تعهد کرد که طالبان را حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان خواهد کرد، اما ماه که زمان آغاز مذاکرات رو در رو خوانده شده بود رو به ختم است و طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور از شرکت در گفتگوهای صلح انکار کرده و بر شرایط قبلیشان تاکید دارند. در این میان برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که پاکستان به خاطر برآورده شدن خواسته هایش چون نفوذ گسترده در امور افغانستان و به رسمیت شناختن خط دیورند سیاست کنونیش را حفظ می کند. آریان یون عضو کمیسیون روابط بین الملل این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیش از این توقع از پاکستان در خصوص همکاری با روند صلح به مفهوم زیای وقت است و باید از این کشور به جامعه جهانی شکایت شود.
در این زمان به حکومت لازم است که از بیکفایتی کار نگیرد، هم جهان را قانع بسازد که در پروسه صلح پاکستان همکاری نمی کند و همچنان به آنان نشان بدهد که آنها همواره در بخش صلح دوگانه بازی کردند.
خانم یون همچنان گفت که حکومت افغانستان باید به گونه مستقیم با گروه طالبان گفتگوهای صلح را آغاز کند. با این همه آجی سید داود آگاه امور سیاسی می گوید که پاکستان در انتظار سقوط حکومت افغانستان است و مقام های افغان باید برای حل مشکلات داخلی و تامین صلح و ثبات در افغانستان راه دیگری را در پیش گیرد.
و ستار فروغم با آجی سید داود تحلیلگر افغان صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که به نظرش آیا پاکستان افغانستان را فریب می دهد؟
امی قوت و امی قدرت متاسفانه حکومت وحدت ملی نداره که امریکا را و چین متقاعد بسازه. بخاطر ازی که پاکستانی ها در کام نخست اینا اسلامی آقای حکمتیار با مذاکره کشاندن و در این ارتباط هم رای امریکا اکتفاهم کردن و مذاکرات هم جریه. من فکر میکنم که از این مرحله پاکستانی استفاده میکنه. بر امریکا و چین اینا وانمود میکنن که ما در مرحله اول حزب اسلامی حکمتیار را متقاعد ساختیم و سانه و در مراحل دوم امرای طالبان می زمینه را مساعد می سازیم.
بله.
من فکر می کنم
پس باشد. در چنین یک حالت حکمت افغانستان از کدام راه ها می تواند استفاده کند؟
خب به ترتیب چیزی را که ما از این طول 15 سال آموختیم، یعنی بعد از سال 2001 تا امروز که تقریبا 15 سال در بر می گیره و ایست که تا در ایج یک نظام باثبات، یک نظامی که با پای خود استاد باشه، با این مفهوم که پشتیبانی مردم داشته باشه، در اون صورت پاکستان ناگزیر است که در مسئله صلح هم به افغانستان همکاری کنه. اگر فرضاً در اینجا یک ثبات سیاسی یا یک وحدت فکری بین حکومت وحدت ملی وجود نداشته باشه
و صدای از ولایات بالا شوه، از یک تعداد قمندانا بالا شوه، اینی زمینه را برای پاکستان مساعد می سازه که پاکستان وقت کشی کنه و بالاخره اینا به امید عزیزتن که مسئله را ما می تانیم به امتیاز دوچار بزرگ موفق شدیم، قسمه که در دوران جهاد جهاد مردم افغانستان که امتیازش پاکستان گرفت. این موضوع هست که پاکستان بدون امتیازی مسئله را هیچ وقت مسئله صلح را علاقمندی نشان نمی ده.
یعنی فکر میکنین چند دوری از نشست های چهار جانبه که در کابل و اسلام آباد برگزار شدن نتایج مثبت به همراه نخواهد داشت؟
به هیچ صورت. شما خبر دارن که بعد از تاسیس حکومت وحدت ملی افغانستان از سال 2014 این مسائل بوده، منتها وقتی که فصل جنگ نه پاکستانی پروپوزل نوه برای حکومت افغانستان بر جامعه بین المللی پیشکش میکنن، باز دوباره وقتی مسئله فصل جنگ میرسه اینا پیشینی میکنن. رقم پارسال امرای حکومت افغانستان پیش رفتن، منتها در ماه اگست اعلان کردن که مناسب محمد عمر وفات کرده، جا با بنبست مواجه شد. فعلا هم همین مسئله هست، چون در اکثریت ولایت افغانستان جنگ جریان دارد. من فکر میکنم که پاکستانیا برای جامعه بین المللی بسیار خوب دستاوردشان همین مسئله حزب اسلامی است که برای اونا میگه که ما حزب اسلامی را متقاعد ساختیم، سر طالبا کار میکنیم، منتها اینا میخوان که یک مدت سر مسائل جنگ و سر مسائل آشوب در داخل افغانستان کنه و از طرف دیگه با کمال تاسف که حکومت وحدت ملی افغانستان یک پالیسی واحد صلح نداره. اگر میداشتن شروع میکردن. متاسفانه در اینجا هم چندین سارا وجود داره.
صحبت ها و نظریات حاجی سید داوود، یک تحلیلگر افغان را شنیدید. به نظر شما افغانستان چگونه میتواند مخالفان مسلحش را به میز مذاکره بیاورد؟ با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام های کوتاه بفرستید یا به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 0727-246-001 و 0742-02-21-12-41-15.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
افغانستان 2 سنگاپور 1. استادیوم فوتبال تختی تهران امروز شاهد حضور کم از کم 25,000 تماشاچی افغان بود. این پیروزی بر افغانستان چه معنا می‌دهد؟ تا لحظات دیگر بیشتر به شما خواهیم گفت. در جریان هستید که این روزها خبرهای از استعفا می رسد، از وزیر گرفته تا رئیس. مردم از روی جاده ها تا رسانه های اجتماعی در این مورد گپ می زنند. مشران و جرگه هم می خواهد در این مورد بیشتر بداند. بیایید از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم که در نشست امروز مشران و جرگه چه چیزهای گفته شد.
استعفای پیهم برخی از اعضای کابینه و مقامات دیگر عکس العمل‌های گوناگون اعضای مشران جرگه را به همراه شده و آنان میگویند که این کار ممکن سبب خلای مدیریتی شود. شماری از اعضای مشران جرگه در نشست عمومی روز سه‌شنبه نیز تاکید کردند که باید علت استعفای این مقام‌ها روشن شود. نادر بلوچ یک عضو مشران جرگه به این باور است که برخی از مقام‌های حکومتی به خاطر اینکه دستخوش خواسته‌های فراقانونی سران حکومت نشوند از سمت‌هایشان کنار رفتند.
رهبران حکومت وحدت ملی امروز اعتماد خود در بین مردم افغانستان از دست داده. بعض وزیرات چرا استعفا میکنند؟ البته شاید مشکلات و چالشهای باشه که این وزیر حاضر نیست که با وجدان پاک که دارد با وظیفه خود ادامه بده.
در چند ماهی اخیر چند مقام بلند رتبه حکومتی از سمت‌هایشان استعفا کردند و تا هنوز عوامل اصلی استعفای آنان روشن نشده است. به تازگی برخی از گزارش‌ها می‌رساند که داوودشاه صبا وزیر معادن و پترولیم و عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ استعفایشان را به ریاست جمهوری پیشکش کردند، اما تا هنوز ریاست جمهوری در مورد استعفای آنان ابراز نظر نکرده است. پیش از این رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، وزیر امور داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و رئیس ارگان‌های محلی از وظایفشان استعفا کردند و استعفای آنان از سوی رئیس جمهور پذیرفته شده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری استعفای برخی از مقام‌های حکومتی را یک امر معمول خوانده است. مقام‌ها در ارگ بارها گفتند که حکومت برای آوردن اصلاحات از هر طریق ممکن تلاش می‌کند، اما شمار دیگری از اعضای مشان جرگه این اقدام برخی از مقام‌های حکومتی را می‌ستایند و می‌گویند که آنان به امتیاز طلبی‌های برخی افراد تن ندادند. محمد علم یزدیار عضو مشان جرگه می‌گوید به جای همدست شدن با افراد امتیاز طلب، استعفا گزینه بهتر است.
باور ما این است که استعفا به شرایط کنونی راه حل و مشکل کشا نیست، اما بین از شهامت از ایران دوستا استقبال بکنه.
شمار زیاد از اعضای مشران جرگه در نشست روز سه‌شنبه تاکید داشتند که استعفای اعضای کابینه خلای مدیریتی در وزارتخانه ها و ادارات را به میان می آورد و سرانجام حکومت را با بحران روبرو خواهد کرد. در همین حال فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه گفت این جرگه نظارت دقیق از کارکردهای حکومت دارد و گفت مقاماتی که از سمت‌هایشان استعفا دادند می توانند برای روشن ساختن عوامل استعفایشان به جلسه عمومی این جرگه مراجعه کنند.
مقام های حکومتی که از سمت‌هایشان استعفا دادند می توانند به جلسه عمومی مشران جرگه بیایند و علت استعفایشان را و اگر مجبور به استعفا شدند و فشار بالای آنان بوده بیان کنند.
شمار از آگاهان امور می گویند برخی از علاقات در درون حکومت برای برآورده شدن خواست های شخصیشان بالای برخی از مقام های حکومتی فشار می آورند و در صورتی که این مقام ها با این افراد سودجو کنار نیایند با فشارهای جدی روبرو می شوند. احمد سعیدی کارشناس سیاسی بر رادیو آزادی گفت سران حکومت باید به تعهداتشان برای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات عملا دست به کار شوند.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
یک سروی جدید نشان می‌دهد که 80% افغان‌ها از حکومتشان ناراضی‌اند. در برنامه امشب گفت و شنود خبری اتری روی یافته‌های این سروی جدید صحبت خواهد شد.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود خبر اتری.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. تشکر که همراه ما هستید. و در مسائل منطقه تا لحظات دیگر میشنوید که صدر اعظم پاکستان میگوید و تروریستان اجازه نخواهد داد که با زندگی مردم کشورش بازی کنند. این پس از آن است که انفجار مرگبار در لاهور کم از کم 70 تن را کشت. حالا بشنویم که تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در یک بازی تماشایی سنگاپور را شکست داد. نتیجه مسابقه 2-1 به نفع افغانستان در استادیوم ورزشی تهران پایان یافت. جاوید نعیمی این بازی را از نزدیک دنبال کرده و همین اکنون در استادیوم است. نعیمی صاحب، اول از مسابقه امروز به ما بگو که چگونه گذشت و ترکیب تیم چطور بود؟
تشکر. بازی امروز واقعا یک مسابقه دیدنی بود، چون افغانستان ترکیب خوب داشت و بازیکنان مانند خیبر امانی که در مسابقه با تیم ژاپن حضور نداشتند در بازی امروز به میدان رفتن. خیبر که از مهاجمان قدرتمند تیم افغانستان است، توانست در دقیقه 40 نیمه اول دروازه سنگاپور را باز کنه. در نیمه دوم تعویض‌ها آغاز شد، خیبر امانی از میدان رفت و به جایش امید پوپلزی آمد. یعنی تو اندازه پیتر شکرت مربی تیم ملی فوتبال افغانستان خواست تا بازی از حالت تهاجمی به حالت نیمه دفاعی تغییر کنه. سپس در دقایق 70 بازی یوسف شیردل که از ورزشکاران قوی تیم فوتبال افغانستان است در یک تعویض به میدان آمد و توانست در دقیقه 80 گل دوم را به ثمر برساند. اما بنابر یک غفلت از سوی وایس عزیزی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال افغانستان، یک توپ وارد دروازه تیم کشور شد. در مجموع بازی امروز بیش از 65% در اختیار افغانستان بود، اما با وجود پیروزی چندین فرصت از دست تیم رفت. اگر نه شاید نتیجه بهتر از این می بود. باید یادآور شوم که در بازی امروز در ورزشگاه تهران حدود 25,000 تماشاچی برای تشویق تیم ملی فوتبال افغانستان آمده بودند.
و پس از این سرنوشت تیم افغانستان چی میشه؟ البته برای راهیابی به جام جهانی 2008 در روسیه و همچنان جام ملت‌های آسیا.
خب، برای افغانستان فرصت راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه دیگر تمام شده، زیرا در گروه ای افغانستان چهارم است. یعنی ژاپن صدرنشین است، سوریه دوم، سنگاپور سوم، افغانستان چهارم و کمبودیا هم پنجم. ژاپن رفتن خود را به جام جهانی 2018 روسیه با پیروزی امروز 5-0 در برابر سوریه تقریبا قطعی ساخت، چون هیچ باخت نداره، 22 امتیاز گرفته، 7 مسابقه را برده و تنها در یک بازی مساوی مانده. حالا روی افغانستان که 9 امتیاز و از 8 مسابقه در 5 تایان شکست خورده و 3 تا را برده است. در برابر ژاپن و سوریه 4 دیدار را باخته و مسابقه رفت با سریلانکا را بازنده شد. بازگشت سریلانکا را امروز برد و هر دو دیدار در برابر کمبودیا را هم در هر دو دیدار برنده شد. با این نتیجه امتیاز گروه بی با مسابقه تیم‌های تاجیکستان و قزاقستان و همچنان تیم‌های گروه جی خیلی مهم است تا سرنوشت افغانستان را برای راهیابی به جام ملت‌های آسیا مشخص بسازد. در هر صورت افغانستان فرصت برای راهیابی در جام ملت‌های آسیا دارد که قرار است در سال 2019 در امارات متحده عربی برگزار شود. از گروه افغانستان یعنی گروه ای شرکت یا حضور ژاپن و سوریه در جام ملت‌های آسیا قطعی شده.
بسیار تشکر از این معلومات و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و یادآور میشم که امروز تیم ملی کرکت افغانستان هم دست پر از هند و کشور بازگشت برای پذیرایی از بازیکنان افغان. شمار از اعضای کابینه و شورای ملی همچنان حضور یافته بودند. علاقمندان که برای پذیرایی بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان آمده بودند در صحبت برای رادیو آزادی گفتند که بالای قهرمانانشان افتخار میکنند. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگن که تیم افغانستان در مقابل تیم‌های برجسته جهان خوب درخشیده و پس از این کرکت بورد تلاش خواهد کرد تا دیگر مسابقات تمرینی را برای این تیم برا اندازه.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
یک وزیر ایالتی پاکستان میگوید بیش از 5000 تندرو مظنون بعد از حمله مرگبار روز یکشنبه در لاهور بازداشت شدند. این در حال است که صدر اعظم پاکستان گفته که به تروریستان اجازه نخواهد داد با زندگی مردم پاکستان بازی کنند. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که زرغونه منگل تهیه کرده.
یک وزیر ایالتی پاکستان میگوید بیش از 5000 تندرو مظنون بعد از حمله بمی روز یکشنبه در لاهور بازداشت شدند. در این حمله که در جریان مراسم ایستر یا عید مسیحیان رخ داد، حداقل 70 نفر کشته شدند. رانا سناودا یک وزیر ایالتی پنجاب امروز گفت از جمله 5000 فرد بازداشت شده 216 تن آنها در توقیف باقی ماندند و دیگران آزاد شدند. سناولا افزود حملات تهاجمی برای گرفتاری تندروان از سوی پلیس، کارمندان استخباراتی و نیروهای خاص ضد تروریسم صورت گرفت و تایید کرد که در عملیات‌های آینده از نیروهای اردو و شبه نظامیان نیز استفاده خواهد شد. وزیر ایالتی پنجاب در حال از توقیف صدها تن در رابطه با حمله اخیر در لاهور خبر داده است که صدر اعظم نواز شریف ناوقت دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت بعد تروریستان اجازه نخواهند داد با زندگی مردم پاکستان بازی کنند. او گفت این تصمیم ماست. این تصمیم 200 میلیون پاکستانی است.
من آج آپ کے سامنے
امروز خطاب به شما صحبت میکنم که تعهدم را تجدید نموده بگویم که ما حساب هر قطره خون شهدای خود را خواهیم گرفت. مسئله را حل و فصل خواهیم کرد و تا زمانی که فیصله نشود آرام نخواهیم نشست.
در حالی که پاکستان 30 روز ماتم ملی را به سبب کشته شدن 70 نفر در لاهور آغاز کرده است، آقای شریف گفت اردوی کشورش عملیات نظامی را علیه مخفیگاه‌های تندروان آغاز خواهد کرد و پلیس عقب آنچی وی مرتکبین بزدل این حمله خواند خواهد رفت.
تمام متعلقہ اداروں پر واضح کر دیا گیا ہے
برای تمام نهادهای مسئول واضح ساخته شده است تا آنهایی را که از فعالیت‌های تروریستان حمایت می‌کنند و اعمال آنها را سهولت می‌بخشند، هر جایی که باشند و در هر مکانی که مخفی باشند، اجازه فرار از عدالت دادن نشود.
نواز شریف که به سبب حادثه لاهور سفر این هفته اش به امریکا را برای شرکت در اجلاس امور هسته‌ای لغو کرد، همچنان به تندروان هشدار داد که از نام اسلام برای توجیه خشونت‌هایشان در کشور اسلامی پاکستان استفاده نکنند. یک گروه انشعابی طالبان به نام جماعت الاحرار مسئولیت حمله لاهور را به دوش گرفته است که در نزدیکی یک محل بازی کودکان در پارک گلشن اقبال در لاهور در جریان مراسم عید مسیحیان رخ داد. به دنبال بیانات دیشب نواز شریف، گروه جماعت احرار امروز به شکل طعنه‌آمیز گفت جنگ آنها به دروازه خانه شریف رسیده است. احسان الله احسان سخنگوی این گروه امروز در صفحه تویترش نوشته است که بگذار نواز شریف بداند که این جنگ به دهن دروازه خانه اش رسیده است. برنده این جنگ مجاهدین خواهند بود.
زرغونه منگل بود و با این گزارش میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبر ما بر امروز خدا حافظ. حالا میتونین روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقت بخیر.